و نگهدار.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
دولس بجی شوی. احمد چی بریم دا صدی رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوری. السلام علیکم. د افغانستان حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې نن سهار ازادي راډیو خپور کړ او پکې راغلي دي چې د افغانستان حکومت شای د سولې لټینګېدو وروسته د نړیوالو لمرستو پرته دوام ونه کړي. مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
نمړې د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د جلا جلا عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال مخالفان وژلي دي. په بلخ ولایت کې د سیل له کبله یو کس وژل سوی او د جمعې په ورځ د روسیې د کورل ټاپوګانو ته نږدې د رشتر په کچه 6.1 زلزله شوې ده. بشپړه خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د جلا جلا عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال مخالفان وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. د دفاع وزارت نن سهار په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ د کونر، ننګرهار، پکتیکا، غزنی، بادغیس، فرا، بغلان او هلمند په ولایتونو کې سوی دي. دفاع وزارت په دې عملیاتو کې خپل لوري ته د 50 سرتیرو وژل کېدن منلی دي او زیاته کړې ده چې د کونړ، ننګرهار، غزنی، بادغیس، فرا او بغلان په ولایتونو کې پوځي عملیات په بریالیتوب پرمخ ځي. په بلخ ولایت کې د سیل له کبله یو کس وژل سوی او سیل ګڼ استوګن ځایونه تخریب کړي دي. تر دې مخکې راپور ویل چې هرات ښار ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه کوچنیان مړه سوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پرون مازدیګر په دې سیمه کې او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي.
متاسفانه سیلاب
تو اکین سبب مرگ دی وای لبد مرغ دا سیلابونه د مسلخ په ساحه کې د دوو کوچنیانو د مړینې او همدارس د شهر په زیاتو سیمو او د هرات په یشمیر ولسوالیو کې د زیاتو مالی با زیانونو لامل سوی دی. د فرهاد په وینا سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو هڅې روانې دي. لدی مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي وو چې د پنځشنبه په ورځ د سیلابونو له کبله د دوو کوچنیانو په ګډون ټول څلور کسان مړ سوي دي. د لغمان ولایت پالیشنګ ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له کبله دوه کوچنیان وژل سوي او د ښځو او کوچنیانو په ګډون 8 کسه ټپیان سوي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیره ورځ ناوخته د شمټک په سیمه کې رامنځته سوې ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې وژل سوي او ټپیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي، خو دا یې نه دي ویلي چې د پیښه څرنګه رامنځته سوې ده. ټاکل سوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون سي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له هغو څرګندونو وروسته چې ویل د یو موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې یوازینۍ حل لاره ده، افغان حکومت ښاغلی مشل د سې شنبې په ورځ د سلا مشورو لپاره کابل ته راوغوښت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سپیناوي وروسته پریکړه وسوه چې افغان سفیر خپلې دندې ته ستون سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبقت احمدي تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
پاکستانی ها از موضوع قبلیشان
عقب نشینی کردن. دوی وای پاکستانیانو خپل پخوانی دریت څخه پر شا سوی دي، نو ځکه په دې اړه له ډیرو بحثونو او سلام مشورو وروسته موږ پریکړه وکړه چې خپل سفیر بیرته اسلام آباد ته د ماموریت دوام ته واستوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یوه بیان کې ویل چې د صدر اعظم عمران خان خبرې غلطې تعبیر سوي وي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د جمعې په ورځ د روسیې د کورل ټاپوګانو ته نږدې سیمې د رشتر په کچه 6.1 زلزلې ولړزوله. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د دې زلزلې مرکز د پارموشیر ټاپو د مرکز په ختیځ کې 270 کیلومتره لرې و او شدت یې د رشتر په کچه 6.1 بلل سوی دی. دا سیمه د روسیې په جنوب ختیځ کې د لرې ختیځ په کام خطاکا ټاپو کې پرته ده. که څه هم د زلزلې ټکانونه په ګڼ میشته سیمه کې احساس سوي، خو دمګړۍ د مرګ ژوبلي او زیانونو راپور نه دی ورکړل سوی. د امریکا د ملي امنیت د ادارې یو پخوانی قراردادی د محرمو اسنادو غلا کول منلې دي. نوموړی دا اعتراف د محکمې سره په هغه توافق کې کړی چې شایي له مخې دې سړي ته د 9 کلونو بند سزا واورول سي. 45 کلن هارولد ټي مارټن د مارچ په 28مه د بالټیمور په یوې فدرالي محکمه کې پر ځان لګېدلې یو تورې ومانه. مارټن له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره هم کار کړی او دا امنیتي تضمین یې درلود چې ډیرو پټو معلوماتو ته لاسرسی لري. نوموړی دوه کاله مخکې د هغه څه لپاره نیول سوی و چې شایي په تاریخ کې د محرمو اسنادو لویه رسوایي وي. نوموړی له 2016 کال اګست څخه د امریکا د فدرالي ادارو په توقیف کې دی. د امریکا د فدرال تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی ویلي کله چې په 2016 کال کې د دې سړي پر کور په بالټیمور کې چاپه ووهل سوه، نو د اسنادو بستې او د 50 ټیرابایټ په ظرفیت د برېښنایي اسنادو د زیرمه کولو وسایل یې ترلاسه کړل چې پکښې د محرمو اسنادو په شمول حکومتي اسناد راټول سوي وو. څارنوالانو ویلي د مارټین دې کار دښمنانو ته د امریکا د ډیرو پټو معلوماتو د رسوایي خطر رامنځته کړی وو. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. سیګار وایي په افغانستان کې د سولې تر ټینګېدو وروسته که نړیوال کومک ونه کړي افغان حکومت به سقوط وکړي، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل
تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
وړاندې د دې څرګندونو تفصیل درکوو. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر وایي چې سیل ځپلو سره به مرستې وشي.
تروریست کمیته چې جلسه دایره کلی ده، تیمونه را لیگل شوی ده چې هغه مشخص سروی ته یا تلفات و خسارات نتیجه معلوم کنید.
د زما رایه زما حق په پروګرام کې مو دا مسله څېړلې.
د ټاکنو ځنډیدل د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا چې دا اندېښنه موږ مخکې ښودلې وه چې کمیسیون په 9 د سرطان نسي کولی درې ټاکنې یا څلور ټاکنې یو ځای مدیریت کړي چې اوس درې ټاکنې سولې.
تر یوې بجې له ازادي راډیو یو شمېر نور مطالب هم اورېدلی شي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د نړیوالې ټولنې د پخوانیو ژمنو له مخې د سولې له ټینګېدا وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په دغه برخه کې د افغان حکومت او نړیوالو همکارانو ترمنځ واضح تعهدات او ژمنې موجودې دي. بلخوا سیګار وایي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته شایي دوام ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغانان یو تلپاتې او با عزته سولې ته نږدې سوي او له سولې وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې همکاري دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نړیوالې ټولنې سره په دې برخه کې واضح تړونونه او تعهدات شتون لري.
د افغانستان او د نړیوال همکارانو ترمنځ واضح تعهد شتون لري. تر هغه وخت چې مونږ نیازمن یو، زمون نړیوال همکاران د افغانستان د دولت او د افغانستان د حکومت تر څنګ ولار دي. مونږ هیله من یو چې سولم په افغانستان کې راځي، واقعي با عزت او پایدار سول. تر هغه وخت چې مونږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سر مفتش په یو نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدا وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته ښایي دوام ونه کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي درې لکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه ورته ونه رسیږي د افغانستان ثبات له جدي ګواښ سره مخ کړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهانو په باور د سیګار له دغه خبرداري نه هدف افغانستان ته د نړیوالو پام راګرځول او له دغه هیواد سره د نویو مرستو راجلبول دي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وای
طالبان د سولې برخه ګرځي او د نظام برخه ګرځي بیل شک چې په دې کې ملګری ملتونه خصوصا د نړۍ لوی هیوادونه امریکا او په سیمه ییز هیوادونه دی به د افغانستان د مسایل لپاره د ماموریت نه ماموریت په توګه وګوري دغه نه ماموریت په خپل مرسته باندې ودری خپل نړیواله ټولنه باید متوجه شي تر څو د افغانستان د ماموریت لپاره یو نوی رنگ ورکړي دغه نوی رنگ باید د مرسته او د بس په سر باندې وي بیل شک کده افغانستان څخه خارجي کومکونه کم شي خارجي مرسته کم شي او یو درګي د نظامی پرمختګ یا خپل د نظام د څنګه لپاره بډیر سوال نه وړي مشورات راځي چې دای وحق کپته
د خغلی سعادت په خبره د نړیوالو اصول له مخې کله چې کوم هواد له جګړې راوځي او د سولې خوا ته ځي نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه ملګری ملتونه او د سولې نړیوال سازمانونه مجبور دي چې له اړوند هواد سره د مرستو او عادي ژوند ته د راګرځولو یو نوی ماموریت پیل کړي
تلشکرګاشر او
جنونور ورتواله په کونړ نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي د افغانستان په یو شمېر شمال ویډیو او جنوب ویډیو ولایتونو کې د سیلابونو له امله د سر او مال د زیان دا وشتو ویراله هم شته لسونه یو رئیس د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې سیلونه راغلي دي په افغانستان کې د سیلابونو له امله د خلکو د سر او مال د زیان ویره په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې د ملګرو ملتونو په وینا سیلابونو تر اوسه تر 1,200,000 ډیر افغانان مرستو ته اړ کړي دي د پسرلي له پیلېدو سره په افغانستان کې هوا توده شوې ده چې له دې سره په غرونو کې د ژمي پر مهال د ترنو واورو د ویلې کېدو له امله د سیلونو ویره په زیاتېدو ده د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستيال وزیر محمد اسلم سیاس تر دې خبرونې لښ مخکې ازادي راډیو ته وویل
نیمروز دی فارا دی او هیرات دی په دغه درې ولایتونو کې او بادغیس دی سیلابونه د یو تعدید دی او استراری کمیته که جلسه دایره کلی ده تیمونه رو لگل شوی ده چی اغا مشخص سروی که یا تلفات و خسارات نتیجه معلوم کنی
د هرات د چارواکو په وینا په 1492 لمریز کال کې یعنی تیر کال په دغه ولایت کې 250 ملي متره باران ورېدلی دی د هرات د چارواکو وینا په دغه ولایت کې پر بادسنګي غوریان سندجان او کوهسان کې تلفات اوشتي او په دې سیمو کې سیلونو تر زرو ډیر کورونه اغیزمن کړي دي د اسوسییټډ پریس اژانس د معلوماتو له مخې تر اوسه د بارانونو له امله بهیدلو سیلابونو درش پیته تنه په افغانستان کې وژلي دي په بلخ فاریاب فراه هلمند او کندهار کې هم سیلونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی د دغه ولایتونو په لری پروتو سیمو کې د نامنو یو عمله د مرستو رسول هم سخت دي او په ځینو مواردو کې ممکن نه دي نن له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام کندهار ته ځانګړی شوی دی د کندهار والی مو په دې خبرونه کې ملمه دی تاسو کولی شئ چې له هغه د نور موضوعاتو ترڅنګ د سیلونو په ارتباط پوښتنه وکړئ که تاسو په سیمه کې سیل راغلی وي کېدای شي چې د ازادي راډیو له لارې په مستقیم ډول تاسو والی مخاطب کړئ او د خپلو خلکو لپاره مرسته ترې وخورئ د خوست ولایت مقام په ودانۍ کې د اطلاعاتو او رسنیو همدارنګه د توحید او تعقیب مرکزونه پرانستل شول د دې ترڅنګ د خوست ولایت مقام ودانۍ چې په خو د پوره استفادې وړ نه و په نویو او عصري تجهیزاتو او وسایلو سمباله او په اساسي ډول ورغول شو د خوست چارواکي وای په دې سره به حکومتي ادارې دا وړتیا پیدا کړي چې د خلکو غوښتنو ته رسیدنه وکړي تفصیل له خوست د نجیب الله خیل پر راپور کې
د خوست چارواکي وای په چټکۍ باندې د خلکو د کارونو د خلاصولو لپاره په حکومتي ادارو کې یو شمېر نوې اسانتیاوې برابرې کړې دي دوی وای تر دې وروسته به خلک اړ نه وي چې د ځینو وړو کارونو لپاره څو ورځې انتظار وباسي او د کارونو اجرایي په ځان ترسره شي چارواکو یاد سرګندونې د پنځمې پورز په نویو او عصري اداري وسایلو پر مختللې ټکنالوژي او نورو کاري لوازمو باندې د ولایت مقام د ادارو او ریاستونو د سمبالغ او په دې ودانۍ کې د رسنیو د مرکز او توحید او تعقیب د مرکز په پرانیسته کې وکړي. خوست والی محمد حلیم فدایی د آزادۍ رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په خوا په خپل والی او نورو مامورینو د ښه کاري چاپیریال د نشتون له امله کومې ستونزې محسوسولې وویل؟
تر ټولو نه زیات دا چې په ولس یې تاثیر ډېر منفي و. ولس به سرګردانه په والی پسې ګرځېده چې اوس والی په کومه ودانۍ کې دی، کله به ښار کې میلمستون کې ناست، کله په اقامتګاه کې، کله بیا دلته یو دفتر کې. اوس د ولس ټول مشکلات په همدغه یوه ودانۍ دلته حلی.
د خوست د ښځو چارو رئیسه ملالۍ ولی وایي ښه حکومتولي او د خلکو ستونزو ته په لږ وخت کې رسیدنه د خلکو ذهنیت هم د حکومت په اړه مثبت لوري ته بیایي.
دا رقم کاری چاپیریال اصلا ذهنن ډیر ښه تاثیر اچوي د کارمندانو په ذهنونو باندې. په ټولنه کې ډیر مهم رول لري د مراجعینو د جلب جذب برخه کې او هم د کارمندانو د ښه کاري چاپیریال په برخه کې.
د خوست ولایتي شورا غړي هم وایي چې په ادارو کې پخوا د خلکو کارونه په هغه اندازه ژر نه خلاصېدل چې هغوی یې غوښتنه لرله. د ولایتي شورا مرستیال امیرالله از رسوان وویل
واقعیت خو داده چې دا ډول یو منظم سیستم کاري سیستم موجود نه و، نو خلک واقعیتا چې د خپلو ستونزو د حل دپاره په دا ډول لکه د اوسنی نظم چې ارمانځته کېږي یا ارمانڅه شو دا ډول موجود نه و، نو طبیعي ده چې ولسونه او خلک د ستونزو سره مخ.
بلخوا د خوست مدني فعالان او رونندي هم په دې نظر دي چې حکومتي ادارې باید فعالیت او وسایلو له نظره د اوسني اثر په تجهیزاتو سمبال وي. د پوهنتون استاد فیض محمد عاطف د ټولو حکومتي ادارو له مسؤلینو غواړي چې په ورته توګه خپل ادارې سمبالي او خپل کاري ظرفیتونه د خلکو له توقعاتو سره سم عیار کړي.
د اوس اقدامات کوم دي؟ د بالکل سل په سل کې مثبت او د نورو ادارو بنام هم د غوښتنه لرو چې دوی خپل هم په خپل اداراتو کې هم دغه خلکو ته سمتیا ورولي چې خلک په خپل وخت سره خپل مشکلات په اسانۍ سره حل کړي.
یاد دي وی کڅه هم په وروستیو کلونو کې په خوست کې ډیره یو حکومتي ادارو ته ودانۍ جوړی شوی او یاد ادارې تریوي اندازې د وسایلو له اړخه هم سمبالي شوی، خو بیا هم له هغو وسایلو او امکاناتو نیمګړي دي چې په اوسنی وخت کې اړتیا موجوده.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی
نه تا بیلدنگ، نه تا مانیمنت، ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحد ایالاتونو یو چارواکی په آسیا کې ده چې پر ایران د فشار زیاتولو پر لارو چارو له بیلابیلو هیوادونو سره بحثونه وکړي. امریکا تیره اونۍ هم پر 15 اشخاصو او کمپنیو چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک او دفاع وزارت ته د څه باندې $1 میلیارد په انتقال کې دخیل ګڼل شوي وو تازه بندیزونه اعلان کړل. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی ده، په سټوډیو کې را سره دی. سالی صاحب، د امریکا د حکومت کومې چارواکي دا څرګندونه کړې دي؟
بل ډېر مننه. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سیګل منډیل کرنن جمعه په سنگاپور کې ویل چې راتلونکي اونۍ به د ماليزیا، سنگاپور او هندستان له چارواکو سره په غونډه کې په دې اړه بحثونه وکړي. منډیل کر ویلي چې دا ډېره مهمه ده، دغه هیوادونه بیلابیل لیدلوري او دریځونه لري چې د ایران رژیم د تیلو د انتقالاتو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د خطا ایستلو لپاره کاروي. د امریکا حکومت صفر ته د ایران د تیلو د صادراتو درسولو هدف ټاکلې دي چې له واردونکو څخه غواړي یا د ایران د تیلو رانیول کم کړي یا به د امریکا له بندیزونو سره مخامخ شي. امریکا ځینې هیوادونه له خپلو بندیزونو څخه د لنډې مودې لپاره معاف کړي چې دغه هیوادونه کولی سي له ایران څخه د انرژي رانیولو ته ادامه ورکړي. البته د دې کار هدف دا شول سوی چې دغه هیوادونه اقتصاد زیانمن نسی. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سیګل منډیل کرویلی چې دا سفر پر ایران زموږ لخوا د اضافي فشارونو تر راوستلو وروسته کیږي. هغه ویلي چې تیره اونۍ مو هم د اټومي ساينس پوهانو او ادارو په وړاندې اقدامات کړي چې د غرض د نورو کلیدي پرسنلونو په وړاندې هم اقدامات سوي چې د ایران له رژیم سره په تیر وخت کې د اټومي وسلو په معامله کې د دې خبره چې شریکو.
بله سالی صاحب، امریکا تیره اونۍ پر ایران د یو لړ اقداماتو اعلان کړی وو، کاوریدونکو ته په دې اړه لږ معلومات وړاندې کړئ.
بلی هغه چې تاسو یادونه وکړه واشنگتن تیر سیشن به اعلان وکړ چې یو پراخه شبکه شنډ کړی چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک او د ایران دفاع وزارت تر یو میلیارد ډالر زیاتې پیسې انتقال کړي دي. چارواکو دا کار په ایران د امریکا له لګول سویو بندیزونو سره په ټکر کې بللی دی. د امریکا حکومت پر 15 اشخاصو او کمپنیو تازه بندیزونه اعلان کړل چې د دې شبکې برخه ګڼل سوي دي. په دې شبکه کې په ایران، متحده عرب اماراتو او ترکیه کې ډیره فرعي کمپنۍ هم شامل دي. میرمن منډل کرچی د سنگاپور د مرکزی بانک له چارواکو سره هم نن کتلی وای چې غواړي سبا شنبه د سنگاپور له کورونای چارو، مالی او سوداګری وزیرانو سره وګوري. میرمن منډل کر تر دې مخکې اروپایي متحدانو ته له ایران سره د تجارت په باب خبرداري ورکړی وو. د ځنګړي هدف لپاره کارول کېدونکو موټرو پاړې هم خبرداري ورکړې وو چې له تهران سره د تجارت اجازه ورکول سوي د خدا کار د امریکا له بندیزونو سره په ټکر کې بلل سوي دي. د امریکا حکومت د هغه څه پوړاندې چې په منځني ختیځ کې د تهران ناوړه فعالیتونه بلل سوي جدي دریز خپل کړی دی. ویل سوي چې ایران له افراطي تاوتریخوالي ملاتړ کړی، د بالستیک او اټومي وسلو ازموینې ته ادامه ورکړې ده او د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ یې کړی دی. خو ایران د ټوریزم د مالی ملاتړ تورونه رد کړي او وایي چې اټومي پروګرام یې غیر نظامی اهداف لري. د یادونه وړ ده چې ولسمشر ټرمپ تیر کال د 2015 د کال اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. شي برسې
مننه سالی صاحب، و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو هڅې پیل کړي دي چې مالیزیا، سنگاپور او هند وهڅوي چې پر ایران د تیلو د پلورلو باندې لاس ونیسي او له دغو نه تیل وانخلي. البته د راپورونو له مخې هند یو له هغو هیوادو څخه دی چې له ایرانه ډیر زیات تیل اخلي. ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نوي په افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې د زما رائے زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده چې ولې د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د دریم ځل لپاره شاتل ویدل دي، آیا دا سمه پریکړه ده، ستونزې څه دي او ګټه په څه کې ده؟ په تفصیل به د زما رائے زما حق په پروګرام کې واوري. د مونتینګرو د فوټبال ملي ټیم بشای په دې خاطر جریمه یا لکوسو سره لراتون کې لوبه محروم شي چې ویل کیږي د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم په جنو تور پوسټو لوبغاړو یې ملنډي وهلې دي. ل مونتینګرو سره تیر دوشنبه د لوبه پر مهال د انګلستان جنو لوبغاړو شکایت کړی وو چې په تور پوسټو لوبغاړو باندې خلکو ملنډي وهلې او تعصب ورسره کړی دی. د مونتینګرو د سپورت وزیر نیکولا یانوویچ ویلي که چا کومه ناسمه خبره کړې وي د یې په کلکه غندي. په دې اړه نور تفصیل د سفیو لاستانکزی په راپور کې.
د 2000 کال د اروپایي ملتونو د فوټبال جام سیالیو په غوراوي دور کې د انګلستان او مونتینګرو ترمنځ تر شوې لوبي وروسته ځینې لانجې رامنځته شوې. د انګلستان د فوټبال ملي ټیم کڅام 15-1 کوربه مونتینګرو ماته کړه، خو د رپورټونو په اساس د بالکان حوزې په دغه هیواد کې د انګلستان له تورپوستو لوبغاړو سره تعصبي چلند شوی.
It's Raheem Sterling, it's 5 for England, an inevitable goal.
د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم غړي رحیم سترلینګ تر ګول وروسته خپل غوګونه کلک نیولی وو او وروسته یې وویل د دې لپاره یې غوګونه پټ کړي وو چې نجات پالونکي غوګونه وانوري. که څه هم د مونتینګرو د فوټبال ملي ټیم روزونکي لیوبي سات ماکویچ او نورو چارواکو له لوبي وروسته په انګلستاني لوبغاړو د ملانډو او توکم پالونکو غوګونو خبره رد کړه، خو دغه هیواد د فوټبال فدراسیون نن چهارشنبه وویل د اروپا د فوټبال فدراسیون یا یوئفا ځینې ډیسپلیني کارونه پیل کړي. خای په دې اساس مونتینګرو راتلونکي جون میاشت له کوزوو سره له لوبینه یا قسمن یا هم په بشپړه توګه محروم شي. د مونتینګرو د سپورت او ځوانانو وزیر نیکولا یانوویچ پرونو ویل د انګلستان او مونتینګرو د ملي ټیمونو لوبه د غنو هیوادوالو په خورا لیوالتیا وکتله، خو اوس د شوې دی پیخي د لویولو هڅې روانې دي. هغه ویل کچا ناسم غګونه کړی وی د غندی
اكو ګروپا پوهیدنات زایستا پوسلا نډولیچنه پورک
کچیر ته کومې دلی خلکو ناسم غګونه کړی وی زید حکومت او د سپورت او ځوانانو وزارت پاس د ټوب شدید غندم دی. یو پخوانی ورزشکار او اوس د سپورت او ځوانانو د وزیر په توګه بهرنیو ادباو ته دا هم وایم چې زموږ په هیواد کې به توکم پالنه، قوم پالنه او افراطی وطن پالنه ځای ونه لري.
ای ناسیونالیزم.
اخود انګلستان د فوتبال د ملي ټیم مدیر ګاریت ساوتګیټ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې لشک پرته داسې یو کار شوی او دا کار د منلو نه ده. که څه هم کله کله نجات پالنه او افراطي ملیت پالنه په ورزشونو کې لیدل کیږي، خو ورزشي ادارې د دغو چلندونو په وړاندې تل قاطع اقدامات کوي او ځینې وخت د دې کار عاملین له لوبو د تل لپاره محروموي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځني سفر دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. نن له 2 بجو تر 3 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کندهار ته ځانګړې شوی دی. د کندهار والی مو په دې خبرونه کې میلمه دی، حیات الله حیات، چې تقریبا تازه په کندهار کې کار پیل کړی دی. له خلکو سره د رسنیو له لارې تر دې مخکې ځینې ژمنی هم کړی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلي. د ټلیفون شمیرې به د خبرونه په ترڅ کې تاسو اعلان کړو. دغه اوس هم که تاسو چیرته قلم او کاغذ لري او بیا یې په موبایل کې لیکي، د ټلیفون شمیرې به زه تاسو ورو ورو ووایم. زموږ کورنۍ شمیرې د 0999235 بل شمیره د 0982225 د شمیرې تکراروم. کورنۍ شمیرې مو د 0999235 بل شمیره د 0982225. په امریکا کې بې چلوونکي بسونه چلی شي. څه رقم؟ تفصیل له اسمت څاروان.
له ام آی ټی پوهنتون سره یوې اړوندې کمپنۍ بې چلوونکي مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لنډ وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس راید نومیږي، په لومړي پړاو کې د یو صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکوونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتاره لوی دی، ټولټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بې چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ام آی ټی پوهنتون مینی بسونه به د سږ کال په دوبی یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. له دې مینی بسونو څخه به د غراس د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمیر ښارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رایډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمیر ادارې واخلي، چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کېږي چې په دغو مینی بسونو کې له 4 تر 6 کسان ځایی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم څوک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي. په هلمند کې د شاروالي لخوا 4500 نیالګي کښېنول سوي دي او شاریان او شاروالي باید په ګډه سره د دې ساتنه وکړي. د نیالونو د کښېنولو په برخه کې عبدالرحمن له کابل لیکلي دي. حکومت او یو شمیر نورو مؤسسو نیالونه کښېنولې دي، خو په تیرو کلونو کې خلکو دې ته ډېره کمه پاملرنه کړې ده. البته د ده په وینا تیر کال بیا هم شو، خو تر هغه پخوا به خلکو دې ته پاملرنه نه کوله. امید له پروانه پر استولې سمس کې لیکلي دي. په پروان کې د پسرلي له رسېدو سره په امید له پروانه لیکلي دي. په پروان کې د پسرلي له را رسېدو سره اوس بیا خلکو میلو ته رامخه کړې ده او له کابله د جمعې په ورځ باندې ډېر موټر را روان وي او میلې کوي. عبدالواحد مدقق له لوګره په راستولې SMS کې لیکلي دي، د برق پایې راغلي دي خو برق درک نه لري. چارواکي باید دې ته توجه وکړي. البته د لیکلي دي زمانو یې حق کړی دی چې توجه ورته وکړي. زه به ستا SMS ته توجه وکړم او حکومت به هیله ده چې دې موضوع ته توجه وکړي. عبدالعزیز د زابل له شملزو ولسوالي لیکلي دي، د امریکا او طالبانو خبرو ته خوشبینه وي، باید هر اقدام وروسته له هغه ترسره شي چې افغان ولس او حکومت ورته لبیک ووایي. زبیر پر استولې سمس کې لیکلي دي، د طالبانو او امریکا خبرو ته خوشبینه وي، خو دا خبرې به هغه وخت نتیجه ورکړي چې طالبان د افغانستان د حکومت له چارواکو سره خبرو ته حاضر شي. محب الله قلمیار لمایوند ولسوالی پر استول سمس کې سیلون ته اشاره کړی دا او د لیکلی سره خلکو سره مرسته وشوه خو ځینې خلک کورونه هم نه لري. البته دا سمس ډیر سم نه لوستل کیږي. حیات الله وحدت لغزین لیکلی خدای دې وکړي چې په افغانستان کې سوله راشي او سوله کې ټول افغانان هوسا ژوند وکړي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکي باید د شپې عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه وشي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون او پل علم ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د اف ام په 103.5 اورېدلی شئ. دولس بجې